የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ገዘንፈሪም አዛዴ ራዲዮ መጀላ ወንዲ ከወም በራዋን ኸበራውነ ኪለ ሻ ማህሙድ ሚኸል ሰራ ደሃገ ደም ኪታብ ተባረኪ چی پا کتابی بنه ده فیسبوکی لیکنو لمرنه طول کده مرکه او رو
دو دری امده میهورن از ماما پلی کنون که ده اول داده چی ده از مخبله ده جوان ده تجربه ده و یکم شاین چی ما تا یاد دی سنگ ازه کولشم چی ده ده زوانان و سر و دراتون که نسل سر شریکم
و من نیازی ده بلخ بلایت لیوی شایری فریده رستم خیل سر مرکه کرده
ده سی وقت باو چی خلکو ده خلطه بی جوره ولی ده سودا بخاطر کچوری لکاغذ نه د کتابو ورقې وښ کولې وي او د کې به کوم شعر و یا کوم طنز و یا کوم فکای کوم جالب شی به ودا به ما په کتابچه کې یادښت کول
او فرشتي مرسل له یوکراین راغلي افغان شاعري شغلې سره خبرې کړې دي په خوست کې د محلي سندرغاړو وضعیت او نور مطالب هم لرو د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی
د معاصر افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا د زوکړې درې سوه مکلیزه په هرات کې ولمنځل شوه. له دې لمانځنې سره په یوه وخت په هرات کې چې د احمد شاه بابا د زوکړې ځای دی د افغانستان د علوم اکاډمي لخوا یو علمي سیمینار هم جوړ شو. په دې سیمینار کې د جمهور رئیس حامد کرزي کلتوري سلاکار سرمحقق زلمی هیوادمل، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انزور، د افغانستان د علوم اکاډمي رئیس سوریا پوپل او یو شمیر نورو دولتي مقامات او کلتوري شخصیتونو برخه واخیسته او ځینو محققانو د احمد شاه بابا د هڅو د مختلفو اړخونو په باره کې خپلې مقالې ولوستې. د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رهین له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو باندې اندېښنه څرګنده کړه. ډاکټر رهین په دې اړه باختر آژانس ته وویل چې که چیرې له خبریالانو سره د تشدد پوښتنه ونه شي نو د بیان ازادي به له خطر سره مخامخ شي. سید مخدوم رهین د امریکا غږ د خبریال عبدالحی ورشان د کورنۍ د ځینو غړیو د وژل کېدو او د پژواک آژانس د خبریال ښاغلي همدرد د ټپي کېدو پیښې د مثال په ډول یادې کړې او ویغندلې. د یادولو ده چې په وروستیو ورځو کې د مینې مجله په جلال آباد کې په دې خاطر بنده شوه چې د هغې د مسؤول مدیر عزتالله ځواب په قول ځینو توپکمارو اخطارونه ورکړي وو. او وروستی خبر ده چې په بغلان ولایت کې د بیان د ازادۍ او نننۍ مرکې په نوم د ژورنالیستانو لپاره یو کورس پرانستل شو. په دغه کورس کې چې د جرمني د جی ټی زید موسسې په مرسته جوړ شوی دی خبریالانو ته د بیان د ازادۍ د اساسي ارزښتونو د بیان په ازادۍ کې د رسنیو د اهمیت او دغه راز د مرکې د فن په باره کې زده کړې ورکول کیږي. په دې کورس کې د بغلان ولایت څلیر ویشت کسه خبریالانو ګډون کړی دی.
فهیم فیصلی به په افغانستان کې ډیر خلک نه پیژني خو دغه افغان په هالیوډ کې نوم ګټلی او په یوه داسې فلم کې کار کړی دی چې د اوسکار معتبره جایزه یې وړې ده. فهیم فیصلی په دې ورځو کې یو کتاب لیکلی چې له خپل پلرني هیواد او خاطرو سره یې تعلق لري. په دې اړه زموږ همکار رضوان مراد دغه مطلب برابر کړی دی.
فهیم فضلی تیره اونۍ په نیو همشایر کې خپل کتاب چې عنوان یې دی له افغانستان څخه هالیوډ ته او بیا بیرته ستنېدل لاسلیک او خپور کړ. فضلی چې د هالیوډ په یو شمېر مشهورو فلمونو کې رول ترسره کړی په 2009 میلادي کال کې هلمند ته لاړ او دغلته له امریکایي سمندري ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار پیل کړ. فرانس پریس اژانس وایي امریکایي ځواکونو د فهیم فضلی د کورنۍ په بیا موندلو کې چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ترې جلا شوې وه له ده سره مرسته وکړه. نوموړي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي غواړي پر خپل ځان د خپل هیواد حق ادا کړي. په 2009 میلادي کال کې فضلی په افغانستان کې هغو کوڅو ته ستون شو چې په ماشومتوب کې پکې ګرځېدلی و. نوموړی په هلمند کې دوه کاله تیر کړل او هڅه وکړه چې د یو ژباړونکي په توګه د افغانانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ کلتوري فاصله کمه کړي. فهیم فضلی وایي که افغانان او بهرني ځواکونه له یو بل سره نابلد وي نو یو بل به ووژني. نوموړی په لومړي سر کې سمندري سرتیرو ته توصیه کوله چې د غزمې پر مهال له ځانه سره خواږه، پنسل او کتابچی وخلی. دغه په خبره دا د افغان ماشومان لپاره خړ ډالې ده. فهیم فضلی چې اغیزمن شخصیت لري د افغانانو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په ژباړه کې هم خپل تمثیل کار اخستی دی. کله چې یو افغان قومي مشر د یو بهرني افسر پړه په بیلابیلو اصطلاحاتو خبرې کوي، فضلی په ژباړلو کې په ډیر مهارت سره ترجمانی کوي او د هغه افغان مشر خبرې ترتیبوي. نوموړی وایي د په ژباړه کې له تمثیل کار اخلي څو دواړه خواوې یو بل ته زیان ونه رسوي او په خپلو کې سره پوه شي. فهیم فضلی د اسکار جایزې ګټونکي فلم آرګو کې تمثیل کړی او په دې وروستیو کې د هالیوډ په یو بل فلم د امریکن سنایپر کې هم رول ترسره کړی دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د تیری چهارشنبه په ورځ په کابل کې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له یوکراین څخه د راغلي افغان شاعرې محترمې شغلې شعرونه کره کتنې او بحث ته وړاندې کړل. په کتاب شار کې دې غونډې ته زموږ همکاره فرشته مرسل هم ورغلې وه. مرسل له آغلې شغلې سره مرکه کړې ده چې دا اورېدو بلنه یې درکوو.
نوم می شغله ده، خپل پیدایخ می پخوز که شوه، فعلا به هر جوان که اومه ده شلو شپوله پاره کبل تراغلی اومه.
چیر ته جوان که ویر؟
اوکراین که.
کلیستاسی افغانستان تراغلی، ادف موچه ده پکوم ادف راغلی؟
اصلا خوزا هر کالی دل ترازم اول خدا چه دامی خپل خواب و ده یدیگی می او داز الما غختل میرمن بهیر سره هم مگورم او زین نور شیران سره هم لیدنی کتنی ولرم مهم خبر داو چه ما غختل خپل وطن مگورم.
ایدیر خیر. کلیستاسی تراغلی میرمن ادبی بهیرم بولیده دلتا متسو ولیدل چه تیر کالم نو ولیدلی؟
دلتا چه راغلی ما دیر خوشحاله شو ما دیر انجونی می ولیدلی دیر شیران می ولیدلی چه ما بخوانه ولیدلی. اصلا کلا کلا شیر لیکم خو لشیران سره دیر کما پیژنګل ویلرم.
تصویر شیر لیکي چې رقم شیر لیکي کې ریس وسله شیر برکه کړه زغه کېږي.
زه خو خپل تر څو پوری غزل لیکم، نظمونه مینه دي لیکلي یو دوا درې دانه ملکلي هغه وړ نظمونه نور تر څو پوری غزل لیکم.
غزل چې لیکي کتابونه دې چاپ شوی دي؟
نه نه، تر څو پوری مې غزل دومره نه دي شوی چې کتاب ترې جوړ کما، خو کله چې پوره شول ان شاء الله کتاب به چاپ کړم.
څنګه اوس غزل دې پیاد دي چې ماته یو څو وای؟
اولی نه په دواړو سترګو یو غزل دی وای چې دا پلسو کشنه بنگڑی بمی پچا ماتاوم زڑی رمات کھڑ و بدل کی ور لزڑ ماتاوم پر نچتا بہر سہر زما دیدار کولو کمی پوشوا خغتو کبد غرم آتاوم تا ہم وادا اکڑ چی نور بیاد کی نر ادرو می زب دی حیر کڑم او زب می وادا ماتاوم خدای چل چا سر عادت کڑم پا نسیم می نشو زب نو چنگ خپل تندے پا کانی نماتاوم پچو پا خلو مجی ترو سحر ستم زغملی دری و جنو زنزیرو نبنن سماتو.
دیر زیاده مانه دیر خیستا اوز که پا دی خبراتو وکی چه چنگ دی غزالو تری مخکره؟
پا دی بانی خوال زام نو پیگه ما زمرا چیزو پیگه ما خلق وای لخلقو میوری دلی وای داغا دی خدای وار کروی زین خلق استداد لری چوک دی شیر لیکلو سوگ دا سی دی رسمه یو نور نور زه خو خپله څوارلس کلونه وم چې په ما کې دا شوق پیدا شو ما چې زه باید غزل ولیکم یا شعر ولیکم. د هغې نه پخوا یعنې ما داسې کوم فکر نه و کړی چې زه به هم کله یو څه لیکم، نور نه پوهېږم چې څنګه مې غزل ته مخه کړه.
څنګه پوه شولې چې ته یو څه لیکلی شوې؟ بیا دې کاغذ و قلم راواخیستل ودې لیکل؟
کله چې زه له هېواد څخه بهر لاړم اصلا خو د دې نه وړاندې هم ما لیکلي وو. یو خدا خبره وه چې دلته زما دوی د ترور لورګانې وي، زه به هغې کره ډېرې تلمه. بیا هغه د ادب ډېرې مینهوالې وي، هغې به اکثره ناولونه او داستانونه لوستل. زیاتره امکان لري چې د هغې تاثیر هم په ما باندې وي چې ما غوښتلي وي یعنې یو څه ولیکم، ځکه د هغې نه پخوا زه نه پوهېدم چې زه به هم کله څه ولیکم، نور نه پوهېږم ما ولې
ولیکم. ستا د لومړي ځل لپاره غزل ولیکه چا ته دې واوروه؟
این تر اوسه پورې هم زما په کورنۍ کې ټول پوهېږي چې زه شعرونه لیکم، خو زما پلار مور او ورونو تر اوسه پورې لیدلي نه دي، ورنه پټ مې ساتلي. صرف پوهېږي چې زه یې لیکم خو ورته ښودلي مې نه دي.
ولې نه ورته ښیې؟
نه پوهېږم، بس
دویم رانا ډیر شاله شوی نه دی، خو کله چې غوښتل یم دما ورته خودلې نه دی تر اوسه.
یعنې ته وایې چې له ده نه ښه یې ولیکې، بیا یې غوته ښیې؟
هو، کله چې ښه شي بیا انشاءالله بیا به ورته وښایم. اصلا دوی پوهېږي پلار مې راسره اکثره مرسته هم کوي، هڅوي مې هم چې یو څه ولیکم، خو ورته ښایم نه.
په غزلو کې دي که نه اکثر کوم مسایلو ته ډېره اشاره شوې ده؟
ما وطن هم یاد کړی، مینه هم پکې یاده شوې ده، رواجونه هم پکې یاد شوي ده، هغه ناوړه دودونه مې هم پکې یاد کړي. څه نه شم ویلی چې ما به کوم څه ته ډېره توجه پکې کړي، خو اکثره ما نفرت هم ډېر پکې یاد کړی، لکه د نفرت نه کرکه کول، یو بل ته دوکه ورکول، یا په یو بل باندې بې باوري کول. هڅه مې کړې چې دې باندې هم یو څه ولیکم، یا بیا به مې هڅه نه وي کړې، شاید همداسې مې خیال ته راغلي وي چې په دې اړه مې یو څه ولیکم.
داسې یو څه دې په زړه کې دي چې دغه غزلونه بیرته له سره بیا وګورې، نور تغییر پکې راولي، بدلون پکې راولي؟
ولې نه، داسې د زمې اکثره تیر شوي غزلونه ګورم، او هغه پخواني چې مې بیخي خوښېږي نه، یو خو دا چې هغې کې ډېرې غلطۍ مې پکې کړې وي، نو یعنې ورځ تر بلې ښه کېږي. کوم چې مې نه خوښېږي هغه ایسته کوم، او ځینې بیا راټولوم یا بدلون پکې راولم.
اوس که د زده کړو په هکله دې راته وغږېږي، څومره زده کړې دې کړي، په کومه برخه کې؟
زه خو سږ کال دولسم نه فارغه شوم، کانکور ازموینه مې ورکړې ده
هلته بهر کې.
بلې بلې، هلته دولسم نه فارغه شوم، بس اراده یې لرم چې لوړې زده کړې وکړم. نور زه خو خپله غواړم چې طب کې زده کړې
وکړم.
زه اووم صنف کې وم، بهر لاړو، او د اووم نه تر دولسم پورې درس مې هلته ویلی.
تاسو د ستونزې نه وې ځکه دلته یو رقم لیک لوست، هلته بل رقم؟
بلې نه، ستونزې خو بیخي ډېرې وې. هغه لومړی کلونو کې خو مې بې حده ډېر درس ویلی، ځکه یو خو ژبه راته پردی وه، اول مې باید ژبه زده کړې، او بیا په هماغه ژبه کې ما باید نوي څه زده کړي وای. دا ما لپاره ډېره سخته وه، ډېره ډېره سخته وه. پلار مې راسره ډېره مرسته وکړه، هغې همت راکړ، کنی ما فکر کړی چې شاید له دې نه وروسته هېڅ درس ونه ویلی شم، خو دا چې د هغې مرسته وه راسره، بیا هم مې کولی شم چې تر دولسمه پورې ووایم.
راتلونکي ته څه پلان لرې د غزلو برخه کې؟ نور څه کول غواړي؟
کورنۍ کې مې نور داسې غړي شته چې هغه مخالفت ورسره لري، یعنې هېڅ نه غواړي چې زموږ په کور کې کومه خزینه شاعره اوسي. مطلب نږدې خپلوانو سهمه، خو برعکس پلار مې چې دی هغه هر وخت ما خڅوي، او دا ډاډ راکوي چې زه باید که غواړم شاعره شم او که غواړم لیکواله شم.
تاسو په نظر دا څومره مهمه ده چې کورنۍ یو څوک په یو کار کې تشویق کړي، کومک سره وکړي؟
زما فکر دا ډېره مهمه خبره ده، ځکه کله چې زه د هغو کسانو چې زما د شعر او شاعرۍ سره مخالف دي، د هغوی خبرې اورم، یعنې زه تر ډېره وخته پورې هېڅ نشم کولی یو څه ولیکم، ځکه د هغوی د خبرو تاثیرات په ما باندې. نو زما فکر که څوک په کورنۍ کې داسې څوک ولري چې هغه خپل شوق ته یا خپلې خوښې ته نه پرېږدي، نو د هغې په هغه کار باندې ډېر بد تاثیر کوي. خو برعکس پلار مې د خدای ژوندی لري، ډېر ښه دی، ډېره مې هڅوي، هر وخت ډاډ راکوي چې زه باید یو څه ولیکم، نو ځکه تر اوسه پورې شعر کې پاتې شوی یم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په خوست کې یو شمیر ولسی سندرغاړي له خپلو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو شکایت کوي، او وایي چې حکومت د دوی د ستونزو او اړې ته پاملرنه نه کوي. دوی وایي سره له دې چې خلک هنر او موسیقي خوښوي، خو د هنر او هنرمند قدر ورسره نشته. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
سره له دې چې په پښتنو کې خلک له پخوانه هنر، ولسی شاعري او موسیقي ډېره خوښوي، او د هنر او موسیقي محفلونو ته ساعتونه ساعتونه وخت ورکوي، او ځینې وخت ټوله شپه دا ډول پروګرامونو ته ناست وي، ناڅي، لاسونه پړقوي او اتڼونه کوي، خو بیا هم هنرمند او سندرغاړي ته چندان د اهمیت په نظر نه ګوري. په پښتني ټولنه کې د سندرغاړي او هنرمند ژوند سطح اوس هم ډېره ښکته پاتې شوې ده، او د پخوانیو پیړۍ او لسیزو په شان هنرمند د خلکو د نظر او خیال نه لوېدلی قشر دی. د خوست هنرمندان ګیلې کوي چې نه ورته حکومت توجه کوي، او نه په پښتني ټولنه کې د نورو خلکو په شان ارزښت او موقف لري. هنرمندان وایي که چېرې دولت د دوی د ژوندانه خطوب لوري ته پاملرنه وکړي او هنر ته په اهمیت قایل شي، د شک پرته دا ډول احساس د ټولنې نورو قشرونو ته هم انتقالیږي او د هنرمند ارزښت درکوي.
زه شاعر سلیم ګل طلبګار یم د خوست. تر اوسه پورې زموږ په لیدو چې زه خپله هنرمند یم، دولت هیڅ کار کومک نه دی کړی. په نورو هیوادونو کې ونربندان د دولت نه رسمي وي، مشونه لري، استاد لري، معاون لري، رئیس لري، په قدر په احترام زی خال د ونرمن نه ورته وایي. بعضې په اوس په خوست زموږ علاقه کې د حکومت د طرفه قدر نه لري، څوک د ډم نه ورته وایي، څوک د ډولګي نه ورته وایي، څوک د شاعر.
خوست کې سره له دې چې اوس هم ډېر شمېر ځوان سندرغاړي هنري فعالیتونه لري، خو په دې سیمه کې د ډېر پخوانه موسیقي او ولسي شاعري ښه میدان لاره. مربیک، صادق مقبل، حکیم نورک آخیل، مدن، خیر محمد خندان، صالح تاجری، استاد گلزمان، جمیل، جون، نیازولی او نور د دې سیمې د مشهور سندرغاړو او ولسي شاعرانو له ډلې نه دي. د بخت جان په نوم یو تن سیمې سندرغاړی وایي:
په خوست کې خو نور شرایط ډېر مزیدار دي، خو په داخل خوست کې چې دغه هنرمندان چې کوم دي، زنا زنا داسې ځایونه وي، هنرمندانو سره داسې بد وضعیت وکړي، بل نام ورته اخلي او قدر عزت ډېر نشته.
د خوست یو تن مشهور ولسي شاعر حاجي سید احمد خان چې د ژوندانه اوږده کلونه یې په شاعرۍ او موسیقۍ کې تېر کړي، وایي چې هنرمندان په رواني لحاظ د فشارونو سره مخامخ دي.
هېوادونه چې موږ دلې په هغه کې د هنرمند ژوند ټېل خلکو سره برابر دی، مګر په افغانستان کې هنرمند ژوند ستری نه دی، محفوظ نه دی. هنرمند هر وخت فشار سره، تهدید سره مخامخ دی او عزت سره مخامخ دی. که دا ډېر تکړه هنرمند دی چې نه لر ساته ډم یې ته سمیور یې ته هغه یې ته دغه هنرمن په دې ټولنه کې ډېر خپاش.
د شاعر او لیکوال رفیع الله زیار لانده په ټولنه کې هغه مهال هنر او موسیقي ډېر اغیز پرې باسي چې د هنریت او آداب لحاظ پکې وساتل شي.
په ټولنه کې د موسیقي او د هنر اغیز ډېر تاثیرات لري، خو په هغه وخت کې چې کله موسیقي او هنر په داس چوکاټ کې چې واقعا د هنر بڼه ولري، هنرمن پوره تجربه حاصله کړي، زده کړې وکړي، د بل خوا باید دوی داسې یو شعر انتخاب کړي چې واقعا شعر وي.
یاد دي وي پخوا وختونو کې د خوست ډېری هنرمندان او سندرغاړي په امنیتي او ملکي ادارو کې تنظیم ول، خو اوس مهال په شخصي کاروبار بوخت دي او یو شمېر د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
فریدا رستمخیله د مدني ټولنې او بشري حقوقو فعاله ده، خبریاله ده، تنسلیکونکې ده، د ښځو د حقوقو مدافع ده او شاعره هم ده. دې که څه هم په تیرو یولس کلونو کې په سلګونو عنوانه شعرونه ویلي دي، مګر چاپ کړي نه دي. ومان نیاسي له فریدې رستمخیلې سره د دې د شاعري په باره کې دغه مرکه کړې ده.
فریدې رستمخیل، ستړي مسې،
سلامت اوسې، روغ اوسې.
فریدې، زه دې له شاعري خبر وم او یو څو شعرونه دې ما لوستي دي، خو زموږ دوستان، زموږ اوریدونکي ستاسو د ادبي فعالیتونو نه دي خبر، نو داسې لنډ یو څه راته ووایه چې چېرته اوسې او له کله راهیسې شاعري کوې، او په دې دومره کلونو کې چې له ادبیاتو سره مصروفه یې څه دې کړي دي، زموږ اوریدونکي به پوه سي، بیا به وروسته خبرې کوو.
که زه په مزار شریف کې ژوند کوم، خو چېرته چې ژوند کوي طبیعي ده چې تاسو به هلته تعلیم هم کوئ، تحصیل هم کوئ، کار به هم هغلته کوئ او هماغه ټولنه کې به یاستئ. ما په مزار شریف کې مکتب ختم کړی او وروسته له ښوونځي نه زه د ادبیاتو پوهنځي ته کامیابه شوی یم. په 15 کال کې د ادبیاتو پوهنځي نه د بلخ پوهنتون فارغه شوم او تقریبا له 2003 کال را په دې خوا، خو له ماشومتوب نه مې ډېره علاقه وه له ادبیاتو سره. کله کله به چې په رادیو کې سندرې وې نو ما یو کتابچه درلوده، اگر چې دا لنډۍ خو وروسته مې ولیدې چې نورو د کتاب په شکل هم چاپ کړي دسې، نو ما یو کتابچه درلوده، په هغه کې به تقریبا له 1000 لنډیو زیات یاداشت کړي وې. صرف دا یو شخصي علاقه وه د ما چې هغه وخت زه ماشوم وم، دا کار مې کاوه. په کوم اخبار یا د کوم اخبار په ټوټه کې به چې چېرته شعر لیکلی وو، هغه به مې په کتابچه کې یاداشت کوه. داسې وخت به و چې خلکو د خلطې به یې جوړولې د سودا په خاطر کڅوړې له کاغذ نه، د کتابو ورقې به یې شکولې وي او دې کې به کوم شعر و یا کوم طنز و یا کومه فکه یې کوم جالب شی به و، دا به ما په کتابچه کې یاداشت کول. اگر چې د موږ په کورنۍ کې داسې څوک نه و چې له ادبیاتو سره سرکار ولري، نو دا به ما په کتابچه کې یاداشت کول. هغه کتابچه ماته ډېرې زیاتې ګرانې وي او دا به مې له ځان سره ساتلې په مکتب کې. وروسته بیا جنګونه شو، دا هر څه رانه پاتې شو. بیا په 2003 کال کې تقریبا چې یولس کاله مخکې، هغه وخت د اول ځل لپاره ما کوشش وکړ چې یو څه ولیکم، او نو فکر مې نه کاوه چې دا به شعر شي، دا به یو نظم شي، و به کړی شم و به نه کړی شم. په حقیقت کې ما دې ته ملا نه وه تړلې چې زه شاعري وکړم یا مثلا ادبیاتو سره سرکار ولرم. لا تر اوسه پورې دا جرأت نه کوم، ولې هغه رئیس ته ما کوشش کړی ده چې هر کله چې کوم شی مې په ذهن کې راشي، هر کله چې کوم شی مې خوښ شي او ما ته یوه انګېزه پیدا شي، هغه باید ولیکم. کله کله نه لیکم هم د سی په ذهن کې ما سره پات کیږي خو کله کله چې ما سره کتابچه قلم د ډیر نږدې نو حتما دا شی یادښت کوم چې لا تر اوسه پورې فقط ما اکتفا کړی په یادښتو یعنی هیڅ وخت په ویب سایټو کې په فیسبوک کې په کتاب کې یا په دې عنوان باندې ما چې د دې لپاره چې فکر مې کړی چې دا ډیر پوره شی دی بشپړ شی دی او اهمیت لري دا مې نه دی چاپ کړی
نو کتابچه مې یاد کړې نو څومره کتابچه به ډکې سوي چې داسې پوڅي دا اورېدونکي چې څومره کار دې کړی
زه خو په حقیقت کې د ورقو په شمېر کار نه کوم ما تاسو ویلي چې هر وخت چې قلم او کاغذ په لاس راغله هغه وخت یو شی لیکم ولې بیا هم زه بعضې
ټولوی نه ده
تر اوسه پورې مې ټول نه دي ټول کړي ولې په یو څه چې په حساب هغه وخت یوه کتابچه همیشه لکه یادګاري ما سره وه یادګاري کتابچه نو په هغه کې به مې لیکله چې زه فکر کوم چې په هغه کې یو 50 قطعې شعر دي چې هغه 2004 2005 کال پورې مربوط دي او یو څه 2003 کال پورې چې هغه وخت تاسو پوهېږئ مونږ نه ویلې جنګونه وتلي وو نو زیات دې ته یعنی خپله د سړي احساس دا ښیي چې یو څه د جنګ په باره کې یو څه د حقوقو په باره کې یو څه مثلا هغه د خشونتو په باره کې دې په دې باره کې د ښځو په باره کې یا د ماشوم په باره کې یو څه ولیکمه هغه لیکنه د ما فرق کوي ولې بیا وروسته مثلا یو دوه کلو په خاطر باندې یو بله کتابچه چې زه فکر کوم یو 200 قطعې باید پکې لیکنه هغه لرمه لا تر اوسه پورې ځان سره او په کمپیوټر مې هم داسې کله کله کېنم د کمپیوټر شاته یو څه ټایپ کوم چې هغه همیشه ما سره موجود وي یعنی تقریبا یو 400 قطعې داسې یو شی شته ما سره چې د یو څه فکر کوم نشم ورته ویلی چې وایم غزل ده داسې لیکنې دي د مصنوعي په قالب کې بعضې لیکنې دي او ډېره علاقه مې له څلوریزو سره ده څلوریزې ډېرې زیاتې لیکم
نو کور دی ودان ماشاءالله ډېر زیات کار دی کړی ده نو علاوه له شاعري نثر هم لیکې که نه لیکې
بله وو نثر خو مې له ډېر مخکې نه خوښېده د دې په خاطر باندې هماغه وخت چې ما ویلې چې ادبي ټوټې کله شعر او دا شیان ټول وومه په حقیقت کې کوم شی چې حتی طنزم وو ډېر علاقه له دې سره لرم چې کوم شی ولیکم مثلا یو داستان ولیکم هغه یو طنزي جنبه هم ولري یعنی فکر کوم تفریحي جنبه هم ولري د سړی پکې د خوشحالۍ احساس هم وکړي او سړی پکې خپله چې مطالعه کوي زه خپله اکثرا داسې مضامینو سره علاقه لرم چې مطالعه کوي په خپل سر دی او خپل زړه دی وغواړي چې یو موضوع ته وخاندي او زه هم کوشش کوم همغسې یو شی ولیکم نو یو څه لنډ داستانونه د ماشومانو لپاره داستانونه دا مې لیکلي دي خو لا تر اوسه پورې هغه هم داسې یخې دي چې هېڅ شی مې نه دي چاپ کړي
ولې دا خپل مطالعه فیسبوک ته نه ورکوي دلیل
هلته په بلخ ولایت کې ډېر خلک دي چې لیکوالي کوي یا مثلا شاعري کوي خو د ښځې ډېرې کمې خصوصا پښتنې ډېرې کمې راځي مطبوعاتو ته یا مدني ټولنې ته نو زه فکر کوم چې کله یو لیکوال یو څه لیکي که هغه مخاطب ولري نو ډېره علاقه دې ته نیسي چې هغه یو چا سره شریک کړي ولې لا تر اوسه پورې ما شخصا دا احساس نه ده کړی چې د ما لیکنه د دونه معتبره یې دونه ښه دي چې زه مخاطب ولرم د دې لپاره نه زیات جرات نشم کولی
مخاطب به پیدا شي راځه یو طنز دې راته ووایه که دې په یاد یې کوم طنز داسې له طنزه به شروع کړو مخاطبین به فکر کوم تیار ناست دي بیا به دې وروسته غزل هم راته ووایه او نور شعرونه به دې هم راته ووایه
په دې مورد کې ډېر معذرت غواړم د دې په خاطر باندې چې طنز ولما سره دا اوس نشته ده چې زه یې ولولم ولې له نور ادبي فعالیتونو مثلا که کوم شعر یې څلوریزه یې کوم شی دی کې مشکل نشته
نو بل ځل چې راځي خامخا به د طنز هم یې در سره نو هغه به هم واورو اوس مهرباني وکړئ د ما ستاسو ځینې لنډکي شعرونه لوستي وو کېدی چې لنډکي شعرونه م راته ووایاستې غزل یې مکه یې در سره غزل راته ووایاستې
مننه ډېره زیاته زه فکر کوم چې ولې چې ما یادښتونه ځان سره نه دي راوړي نو کوم شی مې چې په ذهن کې دي هغه به زه یو څه تاسو ته ووایم یوه څلوریزه ده
مهرباني
داستازای به د ګلونو لاندې جوړ کړم په خوبونو خپل غې کې به د مور کړم د غاټولو منځ ته راشه یوه زه یم زوان به راشي تر سهاره به دې زوړ کړم
مهرباني بل
او همداسې یو بل نظم ده یوه شپه له جهانه زما غېږ ته فراری شه یخ باران شه په بدن مې راجاري شه یوه غېږه شه زما د مینې کور شه لکه سیوری شه په ټول بدن مې خور شه له هوسه رانه ورکه کتلاره بس یوه شپه مې جانان شه تر سهاره
نو تاسو چې پټ ساتلی دي مخاطب بل کوم کې نو
زه فکر کوم که زه خپل تی رضایت پیدا کوم کله خل زه خپل فکر وکم چې کولای شم او دا تقریبا یو شی چې لیکم او خدي نو تبانز شریکو ما خو لا تر اوسه پورې ما دا فکر نه دا کړای چې هغه څه چې لیکم واقعا د دې ارزښت ولري چې زه یو ادبي ټوټه یا مثلا زه فکر وکم دا شیری که چیرته مې دا فکر وکنه اتمن به زه له ټولو خلکو سره شریکوم. او دلته یو بل شعر ده، رخصتی. نن خو رخصتی ده، تصور کې را سره جانان، خوب مې په څنګله کړي ویده دی ما سره جانان، سم لکه ماشوم مې ښکلولو ته هم نه پرېږدي ډوب په خیالونو کې دی خدای زه چا سره جانان، زه لا لایق نه وینم د مصر شهزادګۍ ورته ولې پروا نه کړي د سره او ناسره جانان، سترګې یې تړلي دي جادو پرې څنګه شوی دی دا څه ناروا ده چې یې کړي لیلا سره جانان. او په لنډکي مورد کې مثلا د لنډکیو په مورد کې زه فکر کوم چې کله کله داسې کېږي سړی ورته ردیف نه شي پیدا کولی، نو دا به په لنډکیو حسابېږي. ما په تصور کې په سینه د تا سر ایښی و، زړه مې په مستۍ کې تا ټټر باندې پرې ایښی و، یعنې دا هغه شی دی چې موږ په ورته ردیف نه شو پیدا کولی.
کور د ودان شعرونه دی علي و. تاسو د ټولنه وویل په مزار کې، مېرمن ادبي بهیر په مزار کې فعاله ده، غونډې لري نه لري؟
بله، و مېرمن ادبي بهیر په مزار شریف کې فعالیت لري، هغوی خپلې غونډې هم لري، منظمې غونډې لري، تقریبا هره جمعه یا هره هفته یوه غونډه لري. په هغه کې هم شاوخوا 15-16 نجونې او مېرمنې هغلته ځي او راځي، خو په حقیقت کې د ما په خاطر باندې ډېره واره د دې لپاره نه کوي چې هغلته ډېرې نجونې ځي او راځي. دلیل دا شی ده چې هغه نجونې خو فراغت لري او زه د جمعې په ورځ باید په کور کې یم، د دې لپاره چې په طول د هفتې کې ډېر کارونه وي چې باید د جمعې په ورځ وکړم، نو زه ډېر د دې فرصت نشم پیدا کولی چې هلته لاړه شم. ولې زه پوهېږم چې هغلته هغه نجونو کې لیکنې کوي او یو بل سره یې شریکوي او ډېرې عالي لیکنې کوي او دې بهیر ته تګ راتګ کوي. دایم په دې بهیر کې هغه نجونې دي چې مثلا کیسې هم لیکي، شعرونه هم لیکي، ادبي مضامین، هر رقم مضامین چې دوی له یو بل سره شریکوي. او په حقیقت کې دوه کاله مخکې ما داسې تصمیم درلودم زه به دې ټولنو سره په بعضې مسایلو کې په ادبیاتو کې هغه څه چې موږ لوستي دي زه فکر کوم چې مهم دي له نورو سره شریک کړي، په لیکوالۍ کې نورو سره کومک کولی شي، دا به زه شریکوم. ولې متاسفانه همدغه مشکلاتو چې موږ د هفتې په طول کې چې چېرته رسمي کارونه لرو وخت د رسمیاتو فارغېږو که یو ساعتم وخت پیدا کوو، کوشش کوو خپلو ماشومانو سره او په حساب کورنۍ سره او د کور کارونه دا ټول سنبال کړو، د دې لپاره ډېر فرصت نه پیدا کېږي چې لاړ شو.
کور دی ودان فریده، سره د دې دومره مصروفیتونو چې تا ډېر ناله شمر نه وکړو چې ډېر دي، خو کوم څه چې تاسو وویل، کومې لیکنې چې تاسو یادې کړې او شمېر یې چې تاسو وښود، ماشاءالله ډېر کار مو کړی ده. په دې هیله چې دغه شک مو له زړه وخیزي چې ستاسو لیکنې مخاطب نه لري، البته ما ستاسو له شعرونو نه خوند واخیست، بیا که راتلې او ژوند و نو اوریدونکو سره به د نور شعرونه، کیسې او طنزونه هم که خیر و شریک کړي.
زه به حتما خپله کتابچه راوړم، حتما به خپل یادښتونه راوړم، تاسو ته به شریکوم.
کورم مدام ډېره زیاته مننه.
سلامت اوسئ. مننه له تاسو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
مرگ څنګه شیبه ده؟ ساینس په دې باره کې څه وایي؟ په دې اړه د یوې تازه څېړنې خلاصه وژمه رشیدی لولي.
په شمالي امریکا او اروپا کې ځینو ډاکترانو هڅه پیل کړې چې د مرګ په وخت کې د انسان د تجربې په اړه معلومات ترلاسه کړي. ډاکتر سام پارنیا چې د څېړنې د دې پروژې مشري کوي وایي چې د عام تصور برخلاف مرګ یوه خاصه شیبه نه ده، بلکې دا یوه پروسه او یو بهیر دی چې د زړه په درېدو، د ساه په بندېدو او د مغز د فعالیت په بس کېدو سره پیلېږي. ډاکتر پارنیا وایي چې کله دغه درې نښې ولیدل شي نو له بیولوژیکي نظره دغسې کس مړ بلل کېږي، خو په دې شیبې پسې له څو ثانیو رانیولې تر یو ساعت حتی ډېر وخته پورې دا امکان شته چې د طبي مرستې په برکت د دې کس زړه بېرته په حرکت راشي او د مرګ پروسه په شاره وګرځي. د ډاکتر پارنیا په قول د بیولوژیکي مرګ د دغو شیبو د تجربې په باره کې معلومات هغه څه دي چې موږ د مرګ د تجربې په اړه په ډېر څه خبرولی شي. په تهران ټایمز ورځپاڼه کې له خپاره شوي رپورټ سره سم د مړینې د شیبو په اړه د معلوماتو د ټولولو د علمي پروژې د مقدماتي مطالعې په اساس د بیولوژیکي مرګ په ذکر شویو شیبو کې په هرو لسو کسانو کې د یوه یا دوو کسانو ذهن بیدار وي، حافظه یې فعاله وي، فکر یې کار ورکوي او کله کله خو له مرګ سره د مخامخ کېدو د شیبو جزئیات هم ور یادېدلی شي. په دې سلسله کې دا پته هم لګېدلې چې د مرګ له درشله په راستنه شویو کې هغه کسان چې وایي ډېره کراري احساسوله او داسې ورته ښکارېده لکه د دوی له بدنه بهر چې څه پېښېږي، په عادي ژوند کې هم ویښ ویدغوندي کسان وو. دوی لکه څوک چې په ویښه ویده وي او سترګې رپوي، دغسې د مرګ په درشل کې هم غالبا سترګې رپوي.
اوس د یو لنډ حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې لینا شریفي لولي.
بزرگ. یو سړی چې د بزرگی دعوی کوله لخپل مرید سره سفر کاوه. شپه ور باندې راغله، دیو کور دروازه وټه کوله چې د شپې ځای ورکړي، خو د کور خاوند انکار وکړ. بزرگ چې د بندې دروازې شاته ولاړ و، ویویل بدبخته، د بزرگانو آزار دی یوور، سبا دا وخت به د کور ټول سوځېدلی وي، ایرې به یې باد وړي. د کور څښتن وویرېده، دروازه یې ورته پرانیسته، ښه میلمستیا یې ورکړه. بزرگ ورته وویل ما خپله خیره بیرته واخیسته، د سبا اندېښنه مه کوه، کور به دې نه سوځي. له هغه وروسته به مرید ویل ما د خپل پیر کرامت په خپلو سترګو ولید، یو کور یې په دعا باندې له سوځېدو وساته، که څوک دروغ ګڼي را دې شي چې ورښکاره یې کړم، هغه کور اوس هم روغ رمټ ولاړ دی.
هغه لیکوال چې له کمپیوټر او کمپوس سره بلد دی او د اوږدو مقدمو او ډیر تفصیل په ځای د اصلي خبرې سم دستی کولو ته مایل دی، د انټرنیټ له رسنیو ډیره ښه استفاده کولی شي. شاه محمود میخیل دغه دواړه ځانګړنې لري او همدا وجه ده چې نه یوازې په فیسبوک کې فعال دی، بلکې د خپلو فیسبوکي لیکنو او بحثونو ټولګه یې په څه باندې 300 مخونو کې د مخ کتاب په نوم خپره کړې ده. شاغلی میخیل چې د دنیا په ځینو مهمو پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي او مین جمله د شی حکومتداری په برخه کې تعلیم کړی دی، په پښتو او انګریزي د 500 چاپ او 2 ناچاپ کتابونو مؤلف دی. له شاغلی میخیل سره د ده د فیسبوکي ټولګې یعنی مخ کتاب د چاپېدو په مناسبت د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شاه محمود میخیل دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا تر اوسه د بل چا د فیسبوکي لیکنو کتابي بڼه لیدلې ده وایي.
ما شخصا په خپله داسې کوم کتاب نه لیدلی، خو هلته بلاګ دي کنه، بلاګونه خلک لیکي او لکه هره ورځ یو څه شی غواړي چې د خپل د ژوند یا د روزانه مسایلو باره کې ولیکي. نو بعضی ځایونو کې دا کتابونه راټول شوي دي د بلاګ په شکل باندې، اما فیسبوک کې زه فکر کوم چې دا به نوی وي. ما هم په خپله نه لیدلی د فیسبوک څنګه استعمالیږي او هغه شیانو باره کې شته دی، اما دا چې یو سړی خپلې لیکنې پکې کړي وي او بیا هغه راټولې کړي او د کتاب په شکل یې خپرې کړي، نو ما شخصا نه لیدلی تر اوسه پورې.
دا کتاب تاسو په دو برخو ویشلی دی. لومړۍ برخه هم هغه مقاله ده چې د شی حکومتداری په باره کې لیکلې ده. دغه د شی حکومتداری په څه کې به خبرې وکړو، ځکه چې دا د افغانستان هم یو موضوع ده. د تاسو په خیال باندې د شی حکومتداری ډېر مهم عناصر کوم دي؟
خو ښه حکومتداری څو عناصر لري چې هغه یو سیاسي اړخ ده چې که هغه سیاسي پوستونو ته څوک انتخابیږي او که غیر سیاسي پوستونو ته، هغه باید د شفافیت او د پروسې په شکل باندې وي، ځکه چې هر څوک چې په یو ادارې په راس کې راځي، که وړه ده که غټه اداره ده، یعنی د شخص رول ډیر مهم دی. بیا بلخاصه په هغه هیوادونو کې چې هلته د موسسات یا ادارې قوي نه دي، نو د اشخاصو رول پکې ډیر مهم دی.
یعنی مثلا که انتخابات کې نو سم دي،
سم انتخاباتي
په اداره کې څوک مقرریږي او اصلاحات اداري ته جنو هغه هم غلطه طریقه نه وي،
او په سم دغه کې نه په معیارونو باندې باید راشي.
دغه سیاسي اړخ،
دغه سیاسي اړخ ته چې څنګه کسان انتخاب شي یا مقرر شي کنه په پوستونو باندې. دویم برخه چې دی هغه اقتصادي اړخ دی، هغه عواید چې حکومت راځي که د هر منبع نه وي، هغه څنګه یعنی بیت المال په سمه توګه استعمال شي، یعنی دا هغه بل اړخ دی چې یعنی حسابدهي باید موجود وي.
یعنی شی حکومتداری کې صرف د عوایدو د ښه مصرف بحث دی، او که د اوایدو د ټولولو خبره هم د اوس اوس پر افغانستان کې ډیر خلک وایي وایي دغه هوټلونه دي دا لوی کاروباریان دي دوی د خپلو ملکیتونو هیڅ مالیه نه ورکوي
ان دواړه خبرې دي عام څنګه خپل صحیح عواید راټول کړي په تور مثال کچېرې موږ اوس په افغانستان کې خپل عواید صحیح راټول کړو نو موږ کولای شو خپل عادي بودجه ورکړو نو بیا د خارجانو په دغه باندې په اصطلاح ډېر متکي به نه اوسو که نه که ته عاید صحیح راټول نه کړې او بیا بېرته محاسبه یعنې څنګه د عاید بېرته مصرفې یعنی په څه مصرفېږي نو بېرته باید یو حسابدهي باید موجود وي که نه نو دا هغه بل اړخ دی نو یوازې عاید هم نه ده چې کومکونه که راځي که هر شی راځي یعنی دولت بیت المال په صحیح توګه راټول شي یعنی دولت عایدات او هغه په صحیح توګه مصرف شي او درېیمه برخه دا ده چې هغه موسساتو یا ادارو ته د احترام مسله ده په طور مثال موږ اجرایه قوه لرو مقننه لرو قضایه لرو ډېر وخت اجرایه قوه یو فیصله کوي د خپل چوکاټ په ساحه کې هغه د مقننې قوې خوښه نه ده مقننه قوه باید هغه ومني او یا فرضاً هغه کومه فیصله کوي د اجرایه قوې خوښه نه ده په طور مثال یو وزیر غواړي چې هغه سلب اعتماد کړي ولو که د رئیس جمهور خوښه نه وي هغه باید ومني یا فرضاً محکمې ته یو مسله دغه کېږي محکمه باید عادلانه فیصله وکړي طبعاً یو طرف متضرر کېږي یا د حکومت هغه نه ده خوښه یعنې مقصد دا ده چې دغه موسسات چې کوم وظایف لري د خپل محدوده د چوکاټ کې هغې نه په صحیح توګه استفاده وکړي
ځکه
یو بل احترام وکړي فیصلو ته ځکه د فساد تعریف دا ده چې ته د خپل قدرت نه څنګه سوء استفاده کړې یعنې فساد یوازې دا نه ده چې پیسې ورکړه ورکړه هغه رشوت دی اما که فساد عمومي تعریف وو د قدرت نه څنګه سوء استفاده کړې ولو چاته به د پیسې نه وي ورکړې خو ته زه یو خپل ورور چې ته مقرره دا هم فساد دی یا په یو چا ظلم کې دا هم فساد دی یا د دولت موقف نه غلطه استفاده کړې دا هم فساد دی ښه حکومتداري دولتي ادارو ته نه ده بلکې غیر دولتي ادارې هم په دې کې راځي یعنې که یو سړی په موسسه کې کار کوي په ان جي او کې کار کوي په شخصي بزنس لري فرضاً یو تجار دی مال راوړي هغه باید با کیفیته مال راوړي یو تجار دی چې باید خپله مالیه ورکړي دا هم د ادارې پورې اړه لري
وزه رایه لرمه نو که رایه صرف د شخصي روابطو په حساب د انټي والی په حساب یو چاته ورکومه دا مې په حقیقت کې حکومتداري کمزورې کړه او که دې ته وګورم چې دغه سړی تر نورو لایقه ده تکړه ده او پاک ده په دې بنیادونه ورکومه دا مې پیاوړې کړه دغه هم پکې شامل شي
دا ټول دا شامل دي نو دا درې برخې د حکومتدارۍ چې سیاسي اړخ دی اقتصادي اړخ دی او احترام دغه وته دی او د ملک ټول اتباع چې کوم یو دي که په حکومت کې د حکومت نه بیرون دي ښه حکومتدارۍ په حمایت یا د ښه حکومتدارۍ په تضعیف کې یا کمزورتیا کې برخه لري
له هغه نه که راتیر سو له ښې حکومتدارۍ نه چې د دې کتاب یوه مهمه برخه ده نور مسایل چې دي خواره واره مسایل دي د ژوند له مختلفو اړخونو سره تعلق لري که څوک تاسې ته د دې لیکنو د یوه لیکوال په صفت ووایي چې هغه عمده محورونه یې کوم دي تاسې ځواب به څهیي
خو دوه درې عمده محورونه زما په لیکنو کې دي اول دا ده چې دا زما خپله د ژوند هغه تجربه ده او یا کوم شیان چې ما ته یاد دي څنګه زه کولای شم چې دا د ځوانانو سره او د راتلونکي نسل سره شریک کړم دویمه خبره دا ده چې زموږ ځوانان په مختلفو ملکونو کې لوی شوي دي یا مختلفو حوادثو سره مخ شوي دي او یو نوی افراطي شکل موږ په ټولو شیانو کې لرو یا افراط ته یا تفریط ته نو زما مسیج یا پیغام په دې ټولو لیکونو کې دا دی چې څنګه موږ د اعتدال خواته تللی شو ځکه د اسلام د نقطې نظر هم دا ده چې خیر امور اوسطوها په هر شي کې اعتدال ښه دی په خبرو کې په معامله کې په نور یعنې تګ و راتګ کې حتی پیسې هم چې د اعتدال نه اضافه شولې مشکلات پیدا کوي نو په دې خاطر باندې زما بل پیغام ځوانانو ته دا ده چې څنګه اعتدال خواته لاړ شو او دویم دا ده چې زیات مثبت یعنې فکر وکړو یعنې هر شی مثبت او منفي اړخونه لري نو یوازې دی چې هغه متل دی وایي چې ګیلاس نیمی ډک دی که نیمی تش دی که نه نو که چیرې موږ ویو چې نه دا ګیلاس نیمی تش دی نو تش دی هیڅ شی نشته دی او که ویو چې نه نیمه ګیلاس نیمی ډک دی خو نیمی نور ډکول غواړي نو که موږ داسې ویو چې یو څه مثبت شیان شته دی هغه څنګه کولی شو چې ښې کړو نو په دې خاطر باندې دغه پیغامونه په عمومي شکل باندې زما دي او ډېر وخت کې زیات کسان دا فکر کوي چې ولا امکانات نشته دی دا د واغه ده او زه یا تعلیم نشم کولی یا ښه ژوند نشم کولی یا نور دغه دي یعنې دا اصلا دلیل کېدلی نه شي ځکه ډېر کسان به ډېرې پیسې لري خو ډېر په تکلیفونو کې به وي مګر بعضې کسان به لږې پیسې لري خپل ژوند به روانې په هغې قانع ده ژوند یې ښه دی. نو همدا علت دی چې ته د بوتان هیواد کې وګورې هغې خپل هغه کلنۍ دغه چې محاسبه کوي هغه په دې نه محاسبه کوي چې لکه نوره دنیا چې څومره پیسې لرم څومره نه لرم، هغې دا ګوري چې زما ولس د پروس کال نه سه کال خوشحاله دی که خفه دی. که خفه دی علت یې څه شی دی، هغه څنګه اصلاح کړي، او که خوشحاله دی هغه فکټورونه نور هم تقویه کړي چې یعنی ولس باید په خوشحالۍ کې ژوند وکړي. اصلي د ژوند مفهوم دا دی چې سړی آرامه وي، خوشحاله وي، او بل چاته څنګه خیر ورسوي.
او شغله میخیل یو مشهور جمله ده د شلمې پیړۍ د مشهور فیلسوف ژان پل سارتر، وایي که یو څوک په دواړو پښو شل دنیا ته راشي او بیا د منډې په سیالۍ کې اول نمره نسی نو ملامتي په خپله غاړه ده. مطلب دا چې انسان د دومرو صلاحیتونو څښتن دی چې هیڅ مشکل هم د پرمختګ او د نیکمرغۍ خنډ کېدای نسی. ګمان کوم تاسو دغه خبره هم
دیني مثلا هم دا ده چې من عرف نفسه فقط عرف ربه، و چا چې خپل ځان ونه پیژنه خدای نشي پیژندلی. دا زمونږ اساسي مشکلات چې په افغانستان کې موږ ځان نه دی پیژندلی، که چیرې ځان وپیژنده په خپله د افغانستان مشکلات کمیږي.
ستاسو دا کتاب چې ما ولوستو، ما ستاسو په لیکنو کې اختصار ډیر ولیدو، داسې مقدمه پکې نه وار له واره اصلي خبره کوي، د سبک په لحاظ مې دغه شی پکې ډیر ولیدو. څنګه
و اصلا داسې ده چې په اوس وختو کې خو ژوند ډیر مصروفه دی، نو زیات کسان دغسې اوږدو لیکنو ته حوصله نه لري چې هغه ولولي، او یا زیات مقدمه کیږي او بیا اصل خبرې ته راشي. زما یو خبره را په یاد شول، یو وخت کې ما صد امریکې سره چې کار کوو، نو مولوی خالص خدای دې وبخښي ما ورسره مرکه کوله. نو ما ورته وویل چې مولوی صاحب هغه وخت کې دا ډېر ډېر مشکل و، چې مولوی صاحب فقط خلاص زما پوښتنې ته که جواب ورکړي دا ښه ده، نو بیا به ماته مشکل کم وي. نو هغې دا لاسپیکر د ما نه واخیسته، ویل زه پوهېږم چې ته ستړی کېږي، خو زه ملایم چې تر څو مقدمه غټه کېنهدم هغه اصل خبرې ته راتلی نه شم. اما اوسني لیکنو کې ټول دا دي، که ته په نورو انګلیسي ژبو کې په دغه کې وګورې، دا د تشریفاتو مقدمې او دې شیانو نه تیریږي، راسن هغه اصل مطلب ته راځي چې خلک یعنی دغونه وخت نه لري، مصروفیت یعنی
او شغله میخیل، حتی که وخت هم ولري، موږ وخت که ډېر هم ولرو وخت
کم دی،
سره زر دی، وخت کم دی، وخت طلا ده. او ولې په هغو خبرو ولګو چې هغه له موضوع سره مستقیم ارتباط نه لري؟
او نو دا یعنی مهمه ده په لیکونو کې چې سړی هغه اصل موضوعګانو باندې راشي او بحث وکړي. بیا
شغله میخیل، د فیسبوک د اجتماعي رسنیو یوه برخه ده، او د اجتماعي رسنۍ ته موږ ټولنیزې رسنۍ هم وایو. بیا ځینې خلک وایي چې نه، دغه سوشل میډیا دا سم مفهوم نه ده چې موږ یې اخلو چې دې ته اجتماعي رسنۍ وایو یا ټولنیزه رسنۍ، دې ته باید خواله رسنۍ وایو. ستاسو نظر څه ده پکې؟
خدا الفاظ دي زیاتره یو دغه کیږي، په طور مثال اوس دای د انګلیسي نه ترجمه شوی د سوشل میډیا، که نه نو هغه هو به هو ترجمه دا ده چې ټولنیزه رسنۍ یا اجتماعي رسنۍ. دا چې ته څه نوم پیږدې او څوک پې څه نوم ږدي دا بېله مسله ده. اوس په طور مثال ما فیسبوک هو به هو ترجمه کړی ده، مخ کتاب مې لیکلی دی.
شغله میخیل، په دغه بحث کې زه هم د دې طرفدار یم چې خواله رسنۍ شاید دقیقه کلمه ای، که ځینو رسنیو ته سوشل میډیا ووایې، اجتماعي میډیا ورته ووایې، نو دا نورې رسنۍ چیرې غیر اجتماعي دي. دغه اوس زه او ته په راډیو کې ناست یو، په یو کتاب بحث کوو، ستاسې په کتاب باندې خبرې کوو او خلک یې اوري، نو خو دغه یو ټولنیزه مسله ده. او دغه په حکومتداري چې خبرې کولې موضوع هم ټولنیزه وه او مخاطب هم ټولنه وه. ګمان کوم دغه خواله رسنۍ چې ورته وایي، لکه دوه کسه چې سره ناست او مجلس کوي،
خپل زړه بړاس ایستلی شي، سړی
زړه بړاس باسي او په خپل منځ کې لګیا دي، او داسې په یو ګوشه کې کنه سره سمیات هم پکې نسته. دغسې یو تصور ما ته راکوي دغه سوشل میډیا. او ستاسې کتاب هم دغه سبکو طرز هم همداسې دی، رسمیت ډېر پکې نسته، او بس خبرې هم کړي دي، بیا هم د نورو خبرې هم راخیستې دي چې ځینو بیا ستاسې خبرې رد کړې دي، هغه هم راخیستې دي. څنګه
زه سره موافق یم، ځکه چې مفهوم په لحاظ باندې همدا ده چې ته کولی شې هغه د خپل زړه بړاس وکاږي، خپل زړه خواله د دې د لارې په صحیح توګه باندې وشي کړي. اوس
دې کتاب له چاپېدو وروسته اوس څه نتیجې ته رسېدلی یاست؟ آیا نور مخ کتابونه به هم چاپ کړي؟
زه لګیا یم تقریبا هره ورځ لیکنې اوس هم کوم، او زما خپل دغه دا ده چې که زه وشم کړی هر کال کې دا خپل لیکنه راټولې کوم اول جول دویم جول دریم جول په دغه شکل باندې خپور کوم نو دا به خوي یعنی ځکه دی کې یو خدا دا چې دا وړې لیکنې دي بل بعضی وخت کې یو نقل قول یو ټوقی او دغه هم پکې ده چې سړی نه خسته کوي او هم یو پیغام پکې ده په دې لیکنو کې نو زه په دې فکر یم چې دا سره راټول کړم او ان شاء الله راتلونکي کال کې وشول بل جول هم خپور شي
Thank you.